غږ د واتساپ په شمیرې هم ځنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت.
د نن ورځ په افغانستان کې د خبرونې قدرمنو دوستانو ته د زړه له کومې تاوده سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې د خپل کورنۍ سره روغ او خوشحاله اوسئ. نن به د دوو قدرمنو میلمنو سره په دوو مهمو موضوعګانو باندې خبرې وکړو. دواړه یې د افغانانو دپاره ډیرې مهمې مسلې دي چې د ژوند په ورځني ژوند کې ورسره لاس او ګریوان دي. یو د افغان کډوالو وضعیت په پاکستان کې چې بیا هم د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بیا خبرداري خپور کړی دی. په دې برخه کې د کډوالو ستونزې سدي او د دې ترڅنګ به د مسولو چارواکو او ځینو کډوالو نظر هم واورو. د دې نه وړاندې به په افغانستان کې د میرمنو پر وضعیت هم خبرې وکړو او د میرمنو ستونزې به راوسپړو. هیله ده چې موږ سره په خبرونه کې مل وسیږي. لومړی څو مهم خبرونه رااخلم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان لا هم نړۍ کې یو تر ټولو په ماینونو او ناچاودو توکو ککړ هیواد په توګه پاتې دی او دغه هیواد د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ماینونو او ناچاودو توکو ککړې دي چې هر میاشت ماشومانو په ګډون د لسکونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. اوچا د پنجشنبې په ورځ نوښتي د مارچ په 14مه د اکس په ټولنیزې شبکه کې په یو راپور کې ویلي چې اوس هم په افغانستان کې هر میاشت تر 15 پورې کسان د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې مړه او یا هم ټپیان کېږي چې اکثره یې ماشومان دي. اوچا ویلي چې لسګونو کلونو جګړو افغانستان په نړۍ کې په ډیره لوړه کچه د ماینونو او د جګړو څخه پاتې ناچاودو توکو ککړ هیواد باندې بدل کړی دی. بل خبر دی چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 14مه ویل چې ولسمشر ولادمیر پوتین د اوکراین د احتمالي اوربند په اړه ډیره هیله بښونکې څرګندونې کړې دي، خو په خبرې د بشري دا خبرې تر اوسه بشپړې نه دي. ولسمشر ټرمپ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې پوتین ویل چې د دیرش ورځني اوربند نظریې حمایت کوي، خو په اړه یې ځینې جدي پوښتنې هم لا موجودې دي او غواړي چې د خپل امریکایي سیال سره یې مطرح کاندي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د ناتو له عمومي منشي مارک روټر سره د ملاقات په وخت کې خبریالانو ته وویل چې هغه ډېرې هیله بښونکې څرګندونې کړي خو بشپړې نه دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې غواړم له هغه سره ووینم او یا ورسره وغږیږم، خو موږ باید ژر تر ژره د اوربند تړون تمام کړو. د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکاف د خبرو دپاره مسکو ته رسېدلی او ټرمپ ویل چې د نهایي تړون په ډیرو جزئیاتو باندې بحث شوی او که روسیه د سولې دپاره پلان رد کړي دا به د نړۍ دپاره ډیره خواشونونکې شیبه وي. بل پلو د متحده ایالاتو د خزانې وزارت په ایران باندې د فشار راوړلو د برخې په توګه د پنځشنبې په ورځ د ایران د تیلو په وزیر محسن پاکنژاد او د باروړونکو بیړیو په څو شرکتونو باندې بندیزونه ولګول. خزانې وزیر سکاټ بنسر ویل چې ایرانی رژیم په دوامداره توګه د ایران د تیلو له پراخو سرچینو څخه د خپلو شخصي شومو ګټو دپاره استفاده کوي او بیه یې د ایران خلک پرې کوي. د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې پاک نژاد د ایران د میلیارډونو ډالرو تیلو د صادراتو نظارت کړی دی او په میلیارډونو ډالرو د تیلو صادرات یې د ایران وسلوالو ځواکونو ته ورکړی دي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د باروړونکو کښتیو د هغو شرکتونو پر مسؤلینو هم بندیزونه لګولي چې د ایران تیل یې چین ته لیږدولي او یا یې په هغه هیواد کې د ذخیرو څخه نورو ځایونو ته انتقال کړي دي.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
او اوس پر راشو د بحث موضوع ته. د بحث لمړی موضوع په پا پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې دي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د قنسولګری د مهاجرینو په خوانی اتشه عبدالحمید جلیلی صاحب خورا مهرباني کړې ده او موږ سره په خبرونه کې مل شوی دی چې ورته ښه راغلاست وایم او د زړه له کومې مننه کوم. جلیلی صاحب ډیره زیاته مننه. د روژې په میاشت کې متاسته زحمت درکړ کور ودان او خوشحاله اوسئ چې موږ سره مو په خبرونه کې برخه واخیسته. که په پیل کې موږ ته د دغو نویو خبرداری په تړاو چې جزئیات څه دي او کډوال تر کومه حده په دې برخه کې اندېښنه لري یو څه معلومات راکړئ. مهرباني سي.
سلامونه لیکي هیلې تاسو ته او همدارنګ تاسو قدرمنو محترمو لیدونکو او لیدونکو ته. اصل کې زه غواړم چې وړه مقدمه کې د مروسته دغه مقدمې نه باید دغه مروسته به زموږ په دې موضوع باندې څه پوهېدې شو. من په پاکستان کې لکه څنګه چې په ایران کې څو ډوله مهاجرین لرو پاکستان کې هم څو ډوله مهاجرین لرو. یو هغه مهاجرین دي چې په 2001 کې د یونیسیار لخوا ثبت او راجستر شو او هغه ته پی او آر کارډونه ورکړل شي، پروف آف راجستریشن. دغه 14.5 لکه کډوال دي چې په داخل د پاکستان کې اوسېږي. دویم ډول هغه و چې په 2018 کې موږ او د افغانستان حکومت او همدارنګه د پاکستان حکومت په مشترک ډول باندې هغه سب ته راجستر کړ. هغه ته موږ ای سی سی کارډونه ورکړل چې افغان سیټیزن کارډونه ورته ویل کېږي. او درېمه برخه هغه مهاجرین او کډوال دي چې 2021 د اګست 15 وروسته پاکستان ته راغلي دي. اوس مهال چې پاکستان کوم کډوالو ته افطار ورکړی دی او وخت یې ورته ورکړی چې د اپریل تر اخره پورې به د پاکستان خوشي کې ولته بلا شي. اگر که مارچ ښودلی دی خو اپریل کې به دوی خپل اپریشن شروع کوي. هغه کډوال چې هغې د مارچ د اګست د 15 نه وروسته د 2021 نه وروسته راغلي او همدارنګه ای سی سی کارډونه والا دي چې هغه تقریبا 3 لکه مهاجرین دي. یعنی دغه ته اوس تقریبا پاکستان حکومت ته تحول ورکړ.
بله، د طالبان حکومت هم لا تر اوسه پورې په دې موضوع باندې خبرګون نه دی خودلې. خو په خوای ویلي و چې یو څه تر یوه حده پورې یو جواب ورکړی و چې دوی د کډوالو باندې زیاتره ظلم نه کوي او هغوی باندې د جبري دغه قوانین چې دي نه پلي کوي او یو څه وخت ورکي. دغه حکومت او د کډوالو او سندونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د کابل کې د ایران او همدارنګ د پاکستان د لوړپوړو ډیپلوماټانو سره په جلا کتنو کې لیدلې دي او دوی ته همدا مسله هم ورسره شریکه کړې ده چې په جبري ډول د افغانانو د افغان کډوالو د ستنېدو څخه د ډاډ وکي. د ترنګلو اړیکو په نظر کې نیول سره جلیلی صاحب، څومره د دې غوښتنو د منلو امکان شته؟ یعنی پاکستان تر کومه حده یعنی دا عزم ټینګ عزم لري چې دوی به هرو مرو افغان کډوال
په امدغه ټاکلې نیټه باندې وباسي؟ څلکی د کډوالو موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان او ایران کې دواړو کې متاسفانه په وروستیو کلونو کې حتی د جمهوریت په وختو کې د سیاسي امتیازګیری په خاطر باندې چې کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ باندې درې حالات کړکېچن شوي دي. امتیازګیری یا د فشار د اډې په اساس باندې استعمال شوي دي. بینان استاد ته معلومه ده چې کوم وختونه چې د پاکستان حکومت لري د افغانستان نه او په هغه خبرو کې تر اوسه پورې کوم پیشرفت نشته دی. بینان زه فکر نه کوم چې دغه سي ملاقاتونه لکه اوس چې د موریس کبیر او د پاکستان د چارواکو ترمنځ مشوي سره نتیجه ورکړي، ځکه چې د پاکستان د حکومت د میستر شامل نوري وختونه دي او د هغه وختونو په اساس باندې په کډوالو باندې همدارنګه کته سمانوي په تجارتي لارو باندې هغه فشار راوړي چې اوس مهال د تورخم دروازه هم همدارا دواړه د سیاسي کشمکش کار.
نو جلیلی صاحب، ښکاره ده چې د اوسیدنې د لپاره هر منځوري چې وي یو وخت خو غواړي، یعنی یو پروسه لري، یو بهیر لري چې باید هغه تای کی او وخت ته ضرورت لري چې دغه کډوال یې نه لري. یعنی د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه به د افغان کډوالو ایستل پیلېږي. ستاسو د خبرې پر اساس هغوی کولی شي چې مثلا په دومره کم وخت کې خپل ژوند مثلا هلته ځنو کاروبار پیل کړی دی، خپل هر څه اشتمنی په دومره لاند وخت کې راټول کی او بیرته خپل هیواد ته راشي. ځینې خو اته په هیواد کې دننه نورې ستونزې لري، امنیتی ستونزونه نیولې تر اقتصادي ستونزو پورې. آیا دا د پاکستان له خوا د خوب ګوتنه د کډوالو د نیولو په معنا نه ده ستاسو په نظر؟
اصل کې دا د کډوالو خو تقریبا همیشه او تجاران د افغانستان کې چې دی هغه د سیاسي کشمکش ښکار شوی دی، هغه خپل خوګه پته نو په دې اساس باندې د افغانستان د حکومت د خوګي ګوتې نه نیسي چې هغه نه خپل امتیازات مملاس ورکي او خپل کډوال چې دی هغه کې قرباني دي. دا بالکل امکان نه لري. هغه مهاجرین چې تاسو معلومه ده تیر سلویخ کال دلته تیر کړي وي، دلته کده بل چا په نامه یې کورونه اغستې دي، کاروبار لري، ماشومان په مکاتبو کې دي، همدارنګه چا باندې پیسې ورته باندې دي، د خلکو په دې باندې حقوقونه او پیسې دي، دا ټول په ډیر کم او محدود وخت کې دار ټولول هیڅ امکان نه لري. او به په دوه موضوع دا چې په داخله د افغانستان کې هم دیتا هیڅ ډول سہولتونه نشته دی، د سرپناه نیولې چې په افغانستان کې دا لازمي خبره ده. کورونه چې مخکې د سلويستو کلون نه مخکې یا 50 کلون مخکې یو کور راغلی اوس دې په 15 پک کور شي وي، هغه 15 پک سرپناه ته ضرورت لري. همدارنګه د کاریابۍ موضوع دا چې په افغانستان کې تاسو مطلب ده چې 21 میلیونه خلک د فقر د بیړنۍ مرسته ضرورت لري، دا چې په سیور شي نو دا به د کوم کې دا معاش به د کوم کې صحیح سہولتونه دي. همدارنګه د انجونو مکاتب بالکل بند دي، تعلیمي سہولتونه نشته دي، بنا دا به یو انساني ناورین وي چې متاسفانه چې دا وي.
بله جلنی صاحب، د ټاکلې نیټې وروسته به د دوی ویل دي، البته پاکستانی چارواکو ویل دي چې په وړاندې هغه کسان چې ونوزي امنیتی ادارې قانوني چلند وکي. د دې مشخصه معنا څه ده؟ دوی په خوا څه کړی دي او په خپل دغه کډوال هم په ویره کې دي چې د دوی سره به څه کیږي؟ ستاسو په نظر به د دوی اقدامات څه وي؟
په مختلفو وختونو کې پاکستان حکومت مختلف تجربات یا مختلف اقدامات کړی دي. د مثال په ډول باندې اکثره کډوال چې دی وته وخت ورکی او بیا هغه په خپل وخت کې ونوځي، پاکستان حکومت یې ځینې مراکز ته نقلي سره د کورونو نه واغې نه به په زور موټر کې کېنې او بارډر پاس کوي. یو تعداد به داسې وي چې هغه به نیسي او هغه بندیان کې بندیان کې او زندان کې واچوي. 14 فارنیک د دې او د فدر قانوني د خارجي د بوده فاتره دغه پاساس باندې خاص جرمانه تعویل کی او وسه دغه نه به هم د خلک بارډر پاس کیږي. پلان فکر کوم چې اوس پاکستان حکومت هغه مراکز چې تیر کال جوړ کړو تر اوسه پورې موجود دي او فعال دي، فکر کوم چې با ما غته جوړ به تکرار کی او کډوال بنی سي مراکز ته به انتقال او وسه د مراکز نه به د مختلفو لار نه افغانستان ته انتقال.
د ملګرو ملتونو رپورت وايي جلیلی صاحب چې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې د اوسیدنې په قانوني اسنادو او پرته له اسنادو هلته ژوند کوي. په خپل کډوال تاسو ته څه وایي؟ دوی د کومو ستونزو نه زیاتره سر ټکوي؟ واضح ده ستونزې خو ډېرې دي، د ژوند اقتصادي چلنجونه دي، هلته د کډوالۍ ژوند ده، د هویت د بیلابیل ستونزې دي، خو دوی تر ټولو زیاته هغه تر ټولو لومړی لوی ستونزه څه ګڼي؟
اصل کې اوس کډوالو سره چې کوم تشویش دی هغه مجهول سرنوشت دی، او هغه دا مجهول سرنوشت چې هر کډوال دا پوښتنه کوي چې پاکستان کې اوس د سلویرتو قانونو نه چې هغه هر څومره کوشش کړی یو کور برابر کړی یو سوزان ته کاروبار برابر کړی هغه به سرنوشت څنګه وي؟ او هغه په داخل د افغانستان کې یو مجهول سرنوشت دی چې هلته به د دې ژوند څنګه وي، د خلکو سره به څنګه تعامل، حکومت به سره څنګه تعامل کوي، د هغې سرپناه به څنګه وي. همدارنګه نو بنا د ټولو کډوال چې په داخل د پاکستان کې دی هغه یو مشهور سرنوشت تر مخامخ دی، هیڅ څوک په دې پیږي چې د ماینده بسنګي وي.
نو جلیلی صاحب، دلته بیا نو د ټولو مخ د ملګرو ملتونو خواته اوړي، د هغوی هیلې، د هغوی تمې، په خاصه توګه د کډوالو دغه امیدونه چې دي د ملګرو ملتونو په لوري ور اوړي چې دوی د دوی د پاره څه کوي، ځکه د افغانستان د حکومت نه که تر اوسه پورې د دوی غږ چا وانه اورید او یا هم پخپله د طالبانو غوښتنې تر اوسه ونه منل شوې. نو د ملګرو ملتونو عمومي دفتر په خاصه توګه د مهاجرینو د څانګې دفتر څه کولای شي؟ تر اوسه څه کړی دی، فکر کوي چې د دې امکانات به وچ په دې برخه کې د افغان کډوالو سره مرسته وکړي، د دغه نیټه په تاخیر کې او یا په ځنډولو کې او یا هم په خپل د افغانانو سره حالت د ژوند په چارو کې.
د ملګرو ملتو خصوصا د یونیسیال اقدامات او د یو اقدامات چې بیا هم موثریت خپل ځای باندې موثریت لري، ځکه چې پاکستان حکومت تیر څلوېښت کاله په دغه اداراتو سره ملګرو ملتو سره مختلف شکل باندې تعامل کړی دی. لیکن دلته یو خبره د یادونې دا غدا ده چې اوس مهال پاکستان حکومت یو ګیله دا هم لري چې موږ سره هغه مرسته چې په خوا کې دی د مهاجرینو په اړه باندې هغه اوس سره سره نه کیږي، او د دنیا توجه چې دغه اوکران مهاجرینو ته وایي منځنی ختیځ مهاجرینو ته ده. بینان زه فکر کوم او یو بل موضوع هم د یادونې وړ لغه ده چې ملګری ملتونه په پاکستان کې یوازې هغه مهاجرین په ارتباط باندې خپل مسؤلیت ښایي چې هغه بیوار کډونه لري، او د دې نور په ارتباط باندې یوازې یو اواز او یو پریس کانفرنس او یا دغه یو بیانیه ورکي په هغه منوال او په هغه اندازه باندې چې پاکستان سره توافق لري په هغه شکل باندې نشته، ځکه چې هغه سیسي کډونه والا او همدارنګ د نور مهاجرین چې دی هلته په رسمیت نه پیژني.
بله جلیلی صاحب، د ورستۍ پښتنې په عنوان غواړم یو ورستۍ خبره تاسو سره مطرح کړم. واغه د طالب او د طالبانو په خاصه توګه د غوی د مشرانو د کورنۍ مسله ده، غوی من الته وسیږي، غوی هم تر ډیره حده د کډوالو په شکل الته دي، خو غوی ته هم همدغه خطر پیښه ده او کڅنګ
دا ډیره ته یعنی جالب پوښتنه ده. واغه ده چې تر اوسه پورې په مختلفو ځایونو کې په پاکستان کې د اوسنی چارواکي چې دا غي تقریبا د 80% پورې کورونه دلته دي، لیکن هغه او کډکې پاکستان حکومت د دوی سره دي، لیکن دا غي هغه مدارس چې واغه مور سره دلته فعال دي حتی د افغانستان د تمویلي او همدارنګه د غي کورونه هم دلته دي، د غي اولادونه هم دلته دي او غي اساسه ده ګرځي. نو فکر کوم دا غلطه یو خاص تضاد هم موجود دی، نو ویګو چې دا څه قسمه دغه د اودای انتهایی او جالب پښتنه ده، هغه یو جالب سرنوشت هم
ده. بله بالکل، اما چې تاسو ول په هر حال هغه ظلم شته په خوار او بیچاره ولس باندې ده چې دوی کړیږي. جلیلی صاحب غواړم له تاسو نه مننه وکم، د زړه له کومې ډیره زیاته مننه، او بیا به هم تاسو سره په راتلونکو خبرونو کې خبرو ته کینو. تاسو د معلومات نو تاسو د پوه نه به مونږه ګټه واخلو، کور ودان او په خپل چارو کې تل بریالي او سرلوړی اوسئ. صاحب
د امریکا راغ ستاسو راغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا راغ د واتس اپ په شمیره هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو راغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا راغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202555958. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
بیا هم د نن ورځ په افغانستان کې خبرونه ته تاسو ته خره خلاصت وایم، او مننه چې تر اوسه پورې زموږ په خبرونه کې موږ سره مل وزئ، او د دې خبرونه په دویمه برخه کې بیا هم زموږه موضوع د خبرو او د بحث موضوع مهمه موضوع ده، د افغان میرمنو حقونو ته چې راشو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په سیستماتیکه بڼه له عامه ژوند څخه ایستل شوي دي. د میرمنو دا آواز هغه وایي چې یو افغان د افغانانو لخوا باید نه یوازې شي د یو آواز په توګه ستل شي، بلکې د هغوی د حقونو دفاع باید په عمل کې وشي. د میرمنو دغه اوچت غږ یو افغان نارینه ایستلی دی، او په اړه به یو افغانه میرمن موږ سره د زړه خواله وکړي چې ورته ښه راغلاست وایمه. د میرمنو حقونو فعاله اغلې قندي ساپۍ ته ستړي مشي وایمه. اغلې ساپۍ په خیر راغلې، ستړي مشي او خوشحاله یم چې موږ سره په دې خپرونه کې مهرباني
سلامونه درناوی تاسو او ګران قدرمن کتونکو تاسو
خوشاله اوسې. ډیره زیاته مننه کوم. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا نن ځانګړي غونډه جوړه شوې وه د افغانستان څخه نیویارک ته افغان خزي د عمل پوښتنه کوي، دغه عنوان وو. یعنی په ټوله کې هر افغان میرمن نه چې پوښتنه وشي دوی وایي چې نور نو د شعارونو وخت تیر شوی دی، د بحث وخت تیر شوی دی، د اندېښنو د څرګندولو وخت تیر شوی دی، اوس د عمل او د اقدام او د ګام د پورته کولو وخت دی. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم، د عملی او په توګه ښځې څنګه کولی شي چې سره یو ځای شي؟ اول خو د دې غونډې د ګټو په اړه که تاسو یو ستاسو نظر وغواړم. مهرباني.
ډیره مننه. د طالبانو د واکمنېدو نه پس افغان مېرمنې د خپل ټول اساسي حقونو نه لکه د کار، تعلیم او ټولنیز فعالیتونو نه بې برخه شوې دي. دا یوازې د افغان مېرمنو لپاره د ګواښ وړ نه دی، بلکې دا نړیوال بشري حقونو او عدالت لپاره یو ستر ازمون دی. ملګري ملتونه د طالبانو فشارونه ډیر زیات کړي، طالبان دې مجبور کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او په ځانګړې توګه د ښځې د جنکوی ته د تعلیم او کار موقع ټول مساعدي کې او دوی ته اجازه ورکړي د کار لپاره کار.
بله آقای صاحب، په دې غونډه کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وویل چې د ټولو نه غوښتنه کوي چې د افغان میرمنو د ستونزو مسله دې جدي ونیسي. آیا ستاسو په نظر نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې دا مسله جدي نه ده نیولې؟
په کار دې نه هم جدي ونیسي. ملګري ملتونه د ډیپلوماټیک فشارونو په طالبانو ډیر زیات دي. همدارنګه هغه هیوادونه یا هغه مرستندوی ادارې چې طالبانو سره مرستې کوي دوی د دغه مرستې خپل افغان میرمنو د حقونو پورې مشروطې کړي. کچیرته طالبان دغه د افغان میرمنو حقونه رعایت دوی سره د مرستې وکړي، په دې توګه به طالبان د افغانستان میرمنو تعلیم او کار مخنیوي ونی کی. او همدارنګه اسلامي هیوادونو توجه جلب کړي، د اسلامي هیوادونو مشران دي و هڅوي چې طالبانو مشران سره کینی او دوی ته قناعت ورکړي چې د ښځو تعلیم او کار د اسلام د اصول خلاف نه دی. او همدارنګه چې ګامونه چې موږ دغه د جملې نه دا ویلې شو چې نور بدیل لري دی پیدا کړي د افغان جنکو د تعلیم لپاره، ځکه چې دا درې څلور کاله ډیر وخت دی چې یو څو نسل زمنګ د ناپوهي په تیارو کې ډوبېدلو زی د دې ته د بدیل پیدا کی. آنلاین کورسونه، آنلاین زده کړو موقع دې ډیری کړي، بورسونه د نور هیوادونو ته ورته پیدا کړي او همدارنګه د تعلیم ډیر موقع دې ورته پیدا کړي. او همدارنګه ټول نړۍ ټول هیوادونه خپل د افغانستان میرمنې د ټول لاس په لاس شي او ډیر جدي دي دغه بحران په مقابل کې مبارزه.
بله، یعنی تاسو وایئ چې هم اقتصادي لارو چارو وسایل نه کار واخستل شي او هم د دې ترڅنګ ډیپلوماټیک حل ځلې وشي. خو په ملګرو ملتونو کې د البانیا استازي سویلا جینینا هم یو څه ویلي دي، جالبه خبره کړې ده، غواړم تاسو یې واورئ. هغه ویلي افغان ښځې یوازې زموږ همدردۍ ته اړتیا نه لري، بلکې د عملی جدي او مؤثر اقدام غوښتنه لري چې باید د سیاست لکچه پلی شي او پایل شي. څه فکر کوي د اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ سیاسي څه ډول فشار په راوستل کېدای شي پر طالبانو باندې چې دا غوښتنه ومني؟
سیاسي فشار نه همدارنګه چې ټول هیوادونه د یو لاس شي دوی سره د کلکه مبارزه وکړي، لکه څنګه چې دوی دا ډیر یو غټ ناورین دی، لکه په خوا چې د دوی او کولای شو چې د دوی حکومت د منځوي وو، حتی دوی کولای شي چې ټول نړۍ د یو لاس شي د افغان میرمنو لپاره. دا یوازې د افغان میرمنو د یو افغانستان د ټولنې لپاره د یو خطر ول دی او دغه ملګر ملتونو لپاره هم دغه یو غټ چیلنج دی چې په داسې
اغلی سپې څه فکر کوي په افغانستان کې د ننه میرمنې د ته اړتیا لري چې د افغانستان نه بهر میرمنې د دوی आवाज اوچت کی په دوی باندې ډیر زیات محدودیتونه بندیزونه لګول شوې دي مجبوریتونه لري آیا فکر کوي چې د افغانستان نه بهر میرمنو په کافی اندازه دا کار کړی دا او د دوی دغه مسولیت چې دی دغه ادا کړی دی
یا اوسه خو ادا کړی دی د افغان میرمنو دا خو دلته په دې درې سالور کالو کې چې دوی ډېرې پیاوړي دي دوی ډېرې زړوړي دي هم د افغانستان دننه هم د افغان د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې دوی د ناستې نه دي پورته کړې دوی دغه هغه اواز پورته کول زما په خیال چې دوی په یو خپ امن هیوادونو کې دوی ته په کار دی نو هم
ځینی نیوکه کوي اغلی صاحب ځینی نیوکه کوي چې یو مهم شرط چې د دغه خزو د اواز او چتل ولو د لپاره هم مهم ګڼل کېدو دا و چې په خپل میرمنې د سره یو لاس او یو موټی شي خو تر اوسه پورې داسې نه ده بیلابیل بنسټونه دي مثلا غونډې کیږي خو میرمنې په یو دریز یو آواز او یو غږ او یو ځای سره یو موټی نه دي رامخته شوي چې د افغان نورو میرمنو چې په افغانستان کې د ننه رنځ ګالي د دوی د حق لپاره ودرېږي یو موټی نه دي درېدلي څه فکر کوئ تاسو
بالکل هم داسې ده کومګه دا د نړۍ د نور انقلابونو وګورو د سکم درې پیړۍ مخکې د نړۍ نور هیوادونه هغه د اتم د مارچ لمانځل کې کړه دغه شاته تاریخ مونږ وګورو هغه خزه خپل حالې ځلې کړي زمونږ خزه د نور په تمه کوم کې نو مونږ به نور هم همداسې شاته یو کوس وسنی حالت کې مونږ وګورو د نړۍ خزونه د افغانستان خزه ډیر شاته پاتې په هر حال کې دوی باید خپل حقونه لپاره خپل اواز پورته کړي دا یو نړیواله ټولنې دی مرد سالاري دی موږ په ټولې نړۍ کې د ټولې نړۍ خزو همت کړي دی مبارزه کړي خپل حقونه یو ست لاس راوړي
چې پاغو کې ستاسو برخه هم مهمه ده تاسو هم دا اوس د دوی د حق لپاره په ټلویزیون کې خبرې کوي او د دوی لپاره خپل اواز اوچتوي دا هم د قدر ور دی اغلی صاحب د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مارچ په 8 نیټه یو پیغام خپور کړ د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت غوړم دغه تاسو ته درواورم او تاسو نظر غوړم په واورم وای چې د پیو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان خزو حقونه د لویدیزي ټولنې له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبه پر مهال په پام کې ونیول شي دوی د څه ډول محاسبه خبره کوي افغان میرمنې تل پر اسلامي اساساتو او قوانینو باندې پر اصول باندې برابر ګام نه دی پورته کړی تاسو په نظر
ما دغه نروا کې ټولنه یو غټ اساسي هغه دام دی چې کله چې د خط سره د کار یا د پرمختګ مخنیوي کوي دوی ته د مذهب یا د کلتور دا خبره مختګ دي د نور نړۍ سره کومه आवाज پورته کوي یا د هغه لکه داتم د مارچ منګلمان سو موږ د هغه مبارزه د هغه د حق او حقوق لپاره چې هغه غږ پورته کړي هغه ستایي او د هغه دا نه دا د مذهب کوم اړخ نه د غریب پلوی نه کو دا بلکې د خپل حق انساني حقوق لپاره
موږ دغه ملاتړ کوو ډیره زیاته مننه کوم د میرمنو د حقونو فعاله او مبارزه اغلی قندی صاحب تاسو د وخت نه او تاسو د زیار نه او تاسو د خبرو نه مننه کور ودان او په خپل چار کې بریالي اوسئ او په همدې سره زموږ د افغانستان نن ورځ په خبرونه کې هم د خبرونه پای ته رسیدي ستاسو د ټولو نه هم مننه کوم چې تر اوسه موږ سره مل وی او خبرونه کې موږ سره بیا هم برخه واخیستل نو تاسو په خدای سپاروش په ورځم په خیر د تل پښان مو الحمد
د امریکا راغ ستاسو راغ او یا صداي شما د خبرونه درنو ریدونکو استډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا جغ د واتس اپ په شمیره هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ ستاسو پیغام به ستاسو جغ پرونه کې خپور سي ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 001 202 202